امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي که طالبان فکر کوي چې ولس یې ملاتړ کوي په انتخاباتو کې دې برخه واخلي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د ولایتي شوراګانو او د ولسي جرګې انتخابات به په خپل وخت ترسره سي. د انتخابات د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي په لومړۍ مرحله کې 1500 مرکزونه پرانیستل شوي دي. د خبر تفصیل به د ازادي راډیو په دې راپورټ کې واورو.
افغان ولسمشر له خپل میرمنې او د کابینې د یو شمیر خړو سره یو ځای د انتخاباتو یو مرکز کې نوملیکنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی رسنیو ته وویل چې انتخابات به په خپل وخت کېږي او په دې اړه ټول ټیم سلا شوی دی.
امروز باید واضح باشه که حکومت وحدت ملی هم نیت داره، هم اراده داره و هم تعهد واضح داره. او دا په دو مرحلو که ده، لومړی د ولسوالۍ د شوراګانو او د ملي شورا د ولسي جرګې انتخابات دي. تاریخ اعلام سوی او تاریخ باندې او تقویم باندې ټول ټینګ درېدلی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 22 ولسوالیو کې د ناامنیو له امله د نوملیکنې مرکزونه نه دي ارزیابي شوي. د دغه کمیسیون مشر وایي په لومړۍ مرحله کې په ټول هیواد کې 1500 مرکزونه پرانیستل شوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي نیکی هیلی د شنبې په ورځ وویل چې پر سوریه باندې د تیرې شپې بریدونه غچ اخیستنه یا د ځواک ننداره نه وه، بلکې یوازې په دې خاطر وسول چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له لورې په راتلونکو کې د نورو دا ډول بریدونو مخه ونیول سي. هغې وویل
Yesterday's military action, our message was crystal clear. The United States of America will not allow the Assad regime to continue.
په پرونی پوځي عملیاتو کې زموږ پیغام ډیر څرګند وو. د امریکا متحده ایالات به په سوریه کې اسد رژیم ته د اجازه ورنه کړي چې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. تیر شپه موږ د ډلیزي وژنې دپاره د کیمیاوي وسلو د جوړولو مرکزونه تباه کړل. نیکی هیلی په دې ټینګار وکړ چې امریکا او متحدونه یې شپږ ځلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هڅه کړي چې د ډیپلوماسۍ له لارې د اسد رژیم د کیمیاوي وسلو له شر نه خلاص کړي، خو روسیې هر ځل د امنیت شورا پرېکړه ویټو کړه. بلې خوا د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې استازي وسیلی نیبزیا وویل چې د امریکا په مشرۍ د کروز میزولو حملې د سوریې کرکچ د سیاسي حل لاره ګواښلې ده. روسیې او ایران پر سوریې د امریکا او د هغې د متحدینو فرانسې او برتانیې هوایي بریدونه غندلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د شنبې په ورځ وویل دا برید د یو داسې هیواد له ځمکني بشپړتیا سرغړونه ده چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. پوتین ویلي دي چې مسکو به د دې مسلې د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه راوبولي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنای پر سوریې د امریکا د او متحدینو هوایي حمله یو جرم بللی او ویلي دي چې د دې برید هیڅ هدف نه دي ترلاسه کړي. ولسمشر ټرمپ او د امریکا متحدان وایي د حمله په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د برید پر عکس العمل شوي ده. امریکا او لویدیز متحدین یې وایي چې زیات اعتماد شته چې د سوریې حکومت په ډوما شهر کې کیمیاوي ګاز استعمال کړی وي. د سوریې حکومت او روسیا بیا دا ادعا بې بنسټې بولي. مصر په سینا ایالت کې پرون د شنبې په ورځ په یوه نښته کې 8 مصري سرتیري او 14 وسلوال وژل شوي دي. د مصر پوز په ویلامی کې ویلي چې وسلوالو په چیزان وژونکو واسکټونو او لاسي بمونه لرل. د سینا په مرکزی برخه کې سهار مهال پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په دې پیښه کې 15 سرتیري ژوبل شوي دي. دا په مصر کې وخت د دوهم ځل لپاره د ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر رسیدو وروسته د وسلوالو تر ټولو لوی او خونړۍ حمله بلل کیږي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پرون شپه د لاهور په پنجاب پونتون کې پښتنو محصلینو ته په وینا کې ویلي چې په وزیرستان کې له څو کلونو راهیسې د پوز او د استخباراتو کوم افسران چې ځای پر ځای سوي دي د هغوی سره د حساب وسي او شتمنۍ دي وکتل سي. د ول
د وزیرستان چې څومره هم ټیکنیکل میجرز دي یا د آی ایس آی کارنلانو میجران دي یا نور افسران دي د هغوی اساس دي چې شي کدوی په خپل تنخوا او په خپل کاروبار سره ثابت کړی. د پښتنو په وهلو ټکولو ورکولو پرشر کولو په دې باندې جوړ شوی یو اقتصاد.
هغه د همویل چې په پاکستان کې تراګری ته حکومت مختلف نومونه ورکړي چې پښتانه وزپی.
کده د شتګردی معنا دا وی چې په خلکو کې دومره یره خوراکا چې هغه حق خبره نشي کوي، په حق خبره یریږي، نو ستاسو د قسم وی د پاکستان انټیلیجنس ایجنسو ISI MI او نورو دا یره په پښتنو کې نه خوراک کړي، لاسونه پورته کوي کوي کرشتیا وی.
منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پښتنو ناڅاپه پاسون په اړه پاکستان کې د مختلفو کسانو او د حکومتي چارواکو چې کومې پښتنې راپورته کړې دي د هغې ځواب داسې ورکړ.
اوس هم خبرې لګیا دي چې دا اچانک څنګه راپورته شول، چا راپورته کړل، ولې راپورته شول. نو غټ سوچ راکوي مونږ ته چې مطلب دومره ظلم نه بعد هم د دوی راپورته کول ستا د پاره حیرانی ده. نو دا خو بیا واضح ده چې ته ځان آقا بولې، ما غلام شمارې.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته په انتخاباتو کې د ګډون بلنه ورکړې. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د بهیر په ترڅ کې دا اعلان وکړ. نور تفصیل زموږ د خبریالې لیمې نیازی پرپورت کې واوري.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره د نوم لیکنې لړۍ د شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې پیل شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی، لومړی میرمن رولا غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره نوم لیکنې مرکزونو ته لاړل او خپل نومونه یې ثبت کړل. ښاغلی غنی پارک کې له نوم لیکنې وروسته خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې سرګند وړاندیز کړی او زیاته یې کړه.
موږ د سولې یو واضح او جامع وړاندیز خپلې ټولنې ته او طالبانو ته وړاندې کړی ده. که دوی په دې باور دي چې د افغانستان ولس کې ریښه لري، نو دا انتخابات موقع ده.
ولسمشر غنی وویل که طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه غواړي فعالیت پیل کړي، د افغانستان ولس په اړه پریکړه وکړي. افغان ولسمشر د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په نامنو ولسوالیو کې هم د رایې ورکولو په شرایط برابرو کسانو ته په ټاکنو کې د ګډون کولو زمینه برابره کړي. ښاغلی غنی د غراس په 2019 کال کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د تیاری غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د ټاکنو کمیسیون دی د ولسمشریزو ټاکنو د نیټې اعلانولو لپاره چمتووالی ونیسي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې دی په خپله په ټاکنو کې مداخله نه کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چارو کې د نورو لاسوهنه هم ورته د زغملو نه ده. دغه راز اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې د نوم لیکنې لپاره په کابل کې نادری لیسې ته تللی و، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال له خلکو څخه وغوښتل چې د نوم لیکنې په پروسه کې ګډون وکړي. ښاغلی عبدالله وویل هغه کسان چې نوم لیکنه یې نوي کړي په ټاکنو کې ګډون نشي کولی. هغه زیاته کړه حکومت شفاف او سرتاسري ټاکنو ته ژمن دی او په دې برخه کې اړینو اصلاحاتو ته زمینه برابره کړې ده. ښاغلی عبدالله د نوم لیکنې روانه پروسه د اصلاحاتو یو برخه وبلله او ویویل
اگرچه همه ما میدانیم که اصلاحات انتخاباتی هم متاسفانه
کسه هم مو پوهیږو چې په ټاکنیز نظام کې اصلاحات په ځنډ پیل شول. له همدې امله د ټاکنو کمیسیون هم ناوخته کار پیل کړ. دا یو ستونزه وه، خو زموږ باور دا و چې د خدای په مرسته او د افغانستان د خلکو په ملاتړ به پارلماني ټاکنې په وخت ترسره شي او د رای ورکوونکو د نوملړ جوړول یو له اساسي مواردو دی چې د پراخو درغلیو مخنیوی کوي.
ټاکل شوی چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه د طبیعت تذکیرو پر بنسټ په دوو پړاوونو کې ترسره شي. لومړی پړاو چې د ولایتونو په مرکزونو کې ترسره کیږي نن پیل او د ثور په 22مه پای ته رسیږي، او دویم پړاو چې د ثور په 22مه پیل او د جوزا په 23مه پای ته رسیږي په ترڅ کې په ولسوالیو، کلیو او بانډو کې د ټاکنو په شرایطو برابر کسان ثبت او راجستر کیږي. د ټاکنو کمیسیون د رای ورکوونکو د راجستر کولو لپاره 11000 کسان استخدام کړي او 22000 نور به په دویم پړاو کې استخدام کړي. د ټاکنو کمیسیون د افغانستان له کورنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې 10 میلیون افغانانو ته تذکیرې وویشي تر څو په شرایطو برابر کسان له نوم لیکنې څخه پاتې نه شي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د سرطان میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي، خو د امنیتي، بودیجوي او تخنیکي ستونزو له امله د دغو ټاکنو نیټه د میزان 23مې ته وځنډول شوه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
افغان الاسره امریکایي ځوانانو سش کال خپل درې ورځنی کلنی غونډه د نیویارک په ښار کې وکړه او پر ټولنیزو او اقتصادي موضوعګانو یې خبرې وکړې. د غونډې جوړونکي وایي د جرګو له لارې غواړي خپل وطنوال وپیژني او پر ستونزو او فرصتونو ورسره سلا مشوره وکړي. نور تفصیل په راپورټ کې.
دغه غونډه د نیویارک پوهنتون دا حقوقو په پوهنځي کې جوړه شوې وه. په دغه کلنی پروګرام کې د ټول امریکا افغان امریکایان د خپلو ستونزو په اړه خبرې کوي او د حل لارې چارې لټوي.
دغه کانفرنس د هغو افغانانو لپاره دی چې عمرونه د 1989 کلونو ترمنځ وي او په امریکا کې اوسیږي. موږ د ښځو د حقونو، کارموندنې او نورو ګټورو موضوعاتو په اړه خبرې کوو. زموږ پلرونه او میندې د افغانستان دي، خو موږ دلته لوی شوي یو، نو دا موږ ته د یو بل د پیژندلو زمینه برابروي.
افغان امریکن کانفرنس یو کانفرنس ده چې درست د افغانان چې امریکا کې دي دوی د پاره ده، خصوصا ځوانان چې یو ځای ټول شي یو بل سره وغږیږي. ما د افغانان موږ درست چې یو بل سره یو ځای شو، موږ غواړو چې یو بل قوي کړو.
دا په دریو کالو کې د افغان امریکایانو دریمه غونډه وه چې په کې د کاروبار د پیل کولو، د ښځو او اقلیتونو، دین او هویت او واده په څیر پر اقتصادي او ټولنیزو مسایلو خبرې وشوې. په دغه غونډه کې نارینه او ښځو ځانګړې ناستې درلودې چې د حساسو موضوعاتو په اړه په آزادانه ډول بحث وکړي او د ځوانانو اندېښنې او ستونزې لرې کړي.
که موږ جدي بدلون راوستل غواړو، نو باید موږ دغه ډول غونډې ولرو، څو د خپلو ستونزو په اړه په آزادانه او صادقانه ډول خبرې وکړو. موږ یو بل ته پوهاوی ورکوو، څو تر غونډې وروسته نور خلک د دغو ستونزو په اړه پوه کړو.
په دغه غونډه کې د افغانستان په تاریخ او فرهنګ تمرکز وشو او افغان امریکایانو ته د دې زمینه برابره شوه چې یو ځل بیا له خپلو اصلي جرو سره ځانونه ونښلي.
موږ په امریکا کې په یو داسې ډول لوی شوي یو چې نه غواړو له نور افغانانو سره ناسته پاسته ولرو. نه غوښتل مې چې وګورم نور افغانان څه ډول نظر لري، ځکه چې ښایي په دغه ډول ځای کې مې ځان آرامه احساس کړی نه وای.
که څه هم دغه افغان امریکایانو نه یوازې د خپلو ستونزو د حل د لارو چارو پر لټولو خبرې وکړې، خو ګران افغانستان یې تل په ذهن کې و. دغه غونډې د لیاقت پر اساس هغو افغان امریکایانو ته بورسونه ورکړل چې په خپلو زده کړو کې ځلیدلی دي او د لوړو اهدافو لاسته راوړلو ارزو لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې د خپل هیواد اقتصاد به متنوع کړي او د ځوانانو د ضرورتونو غم به وخوري. د امریکا او اروپا ته سفرونه وکړل او په دې تازه وخت کې خپل سفر په هسپانیا کې ختم کړ. خبریال مایک اوسولیوان په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د سعودي د تخت 22 کلن وارث د هسپانیا د پاچا سره ملاقات وکړه او له هسپانیا نه به جنگي کشتۍ واخلي. د مخکې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل میکرون سره لیدلی و، په داسې حال کې چې د سعودي او فرانسې شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. ویل کیږي چې 13 میلیارد ډالر ارزښت به ولري. دا د ولیعهد د پلان یوه برخه ده چې غواړي په منځني ختیځ کې د خپل هیواد رول زیات کړي او په تیلو ولاړ خپل اقتصاد متنوع کړي. د سعودي عربستان 80% نفوسو ته کارونه پیدا کړي چې اوس یې عمرونه له 1.5 کالونه ټیټ دي. ولیعهد محمد بن سلمان په امریکا کې د 2 هفتو په موده کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ، د هالیوډ د نومیالیو مشرانو او د خبری کو د بنسټي خودن کې روپرت موډچ سره ملاقاتونه وکړل. د په سیلیکان ویلی کې د ګوګل مرکز او په سیټل کې د بوینګ الوتکې ولیدلې. په عین حال کې ځینې مهم سعودیان توقف شوي دي او د اداري فساد په ارتباط ورنه تحقیقات کیږي. د شاهي کورنۍ د غړو په ګډون نورو کسانو جریمه ورکړې ده او خوشي شوي دي او حکومت د میلیاردونو ډالرو په ارزښت شتمني او نقدې پیسې ضبط کړې دي. ځینې څارونکي د اداري فساد په خلاف د ولیعت د مبارزې په باره کې شک لري. د کالیفورنیا د لاس انجلس د پوهنتون استاد جیمس جلوین د سکایپ له لارې وایي
He just bought a $300 million house. He spent $450 million on a Da Vinci painting. He spent around the same amount of money on a yacht.
د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت یو کور واخیسته. د 450 میلیونه ډالر د دا وینسی په رنګمالۍ باندې ولګول. د دې ته ورته اندازه پیسې په تفریحي کښتۍ باندې ولګولې. ولیعت محمد بن سلمان د اصلاح کوونکي رول لوبوي. هغه بندیزونه لرې کړل چې په موټر چلوونکو ښځو او سینماګانو ته د ښځو په ورتګ باندې لګول شوي وو. مګر په یمن کې د امریکا پخوانی سفیر نوای دی د سیاسي لیبرالیزیشن سره مخالف دی. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ غړی جیرال فیرستین نوای
While we're seeing major initiatives on the economic and social sides, the Crown Prince has been very clear.
په داسې حال کې چې موږ په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مهم ابتکارونه وینو، او ولیعت پوره واضح خبره کوي چې د سیاسي اصلاح کوونکی نه دی. د بشري حقوقو ډلې په ده باندې انتقاد کوي. جیمز جلوین بیا وایي
There are currently approximately 20 human rights activists, non-violent, peaceful human rights activists.
په اوس وخت کې تقریبا د بشري حقوقو شل فعالین دي چې د اوږدې مودې د بند سزا سره مخامخ دي. که دی حتی یو له دغو کسان نه خوشي کړي، نو زه متعقین یم چې دی به یو له اصلاح کوونکو نه وشمېره شي. مګر تر اوسه پورې ده دا کار نه دی کړی. د دفاع د وزیر په حیث د خپل هیواد د امن په 3 کلن جنگ کې شامل کړ او د حوثي یاغیانو په خلاف د حکومت ملاتړ کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په بمبارۍ کې په زرګونو یمني ملکیان وژل شوي دي، او د ملګرو ملتونو ماموران وایي یوه بشري ستونزه پیدا کړې ده. حوثي یاغیان چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي، د سعودي عربستان په هدفونو باندې هم حملې کوي. پخوانی سفیر وایي ولیعت محمد کار یادوي. جیرالډ فیرستین ان بیا وایي د ده څه کم یو کال کېږي موږ به ووینو چې د یو مشر په حیث د تکامل به دوام ومومي. تاریخ پوه جیمز جلوین وایي د منځني ختیځ اصلاح طلبه مشران لکه د سوریې د بشار الاسد په شان تر اوسه پورې تباه کوونکي ثابت شوي دي. حتی د محمد پلویان وایي دی د یو مشر په حیث د خنډونو سره مخامخ دی. دی په یو ډیر محافظه کار هیواد کې راپورته شوی دی چې د استبدادي حکومت تاریخ لري.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د دینی عالمانو په وینا دا د مور او پلار دنده ده چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي، خو ځینې کورنۍ له دې سره سره بیا هم خپل ماشومان له واکسین څخه محروم ساتي. په خوست کې یوه کورنۍ چې ماشوم یې ګوزن وهلی له ټولو کورنیو غوښتنه لري چې په دې برخه کې له ناغېړۍ څخه ډډه وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
دا څلور کلن ماشوم په کال 2018 میلادي کې د ګوزن له امله په یوه پښه فلج شوی. د تر دې خطرناکې ناروغۍ ضد واکسین نه و تطبیق شوی. اوس به د معلولیت کړاوونه د ژوند تر پایه پر ځان زغمي. د وزیرستاني کډوالو دا ماشوم د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پولیو له ناروغۍ سره مخ شوی. د ده تره دلبرجان ټوله پړه پر خپل ځان او خپلې کورنۍ اچوي، ځکه د ګوزن ضد واکسین یې بې اهمیته بللی وو.
دا ستا به خبر لاله چې دا ډاکټرون ته چې یو راخلی تا څلمه چې مالریا د دنیا چې امبر کې خو په پیدل نه ده ساخري چې دل ارغلل سینه لاله ډاکټر او پپوس ډاکټر نه په بدل دا ور ډاکټر چې دل ور بدل شوی سینا د پولیا ولدا سوسکی ور وتا کول نه دا وګل ټی سینا سی دل او چې دا پولیا ده.
د دغه ماشوم نیکه حجی لمبات وای د ټوله کورنۍ ستره هیله ده چې مسای فلج نه وای وهلای، خو د ډاکټرانو په وینا دا کار هله ممکن و چې د ګوزن ضد واکسین ورته تطبیق شوی وای. حاجی لمبات له ټولو کورنۍ غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د ښې روغتیا او روښانه راتلونکي په خاطر هغوی ته حتمن د ګوزن ضد واکسین په خپل وخت تطبیق کړي. د دې ولایت بلوسیدونکو فرید الله وایي چې د هر کمپاین پر مهال خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین کړی دی. هغه زیاتوي چې ځینې خلک د پولیو د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه لازم معلومات نه لري.
پولیو خو داسې مرض ده چې سړی د پخونه مثال شلیږي بیا ګرځېدای نه شي، مثال بل چاته هر چاته محتاج وي. پولیو خو ډېر خطرناک مرض ده، باید دا د منځه یوړل شي. خلکو نه مدغه غوښتنه ده چې باید پنځه کل ناکامو ماشومانو ته واکسین ولیږي ضرور. که په خپل کلي کې نه وي باید بزور تفصیل شي، مثال د واکسین ولیږي، واکسین ضروري دي.
د خوست ولایتي شورا غړي زهرا جلال پر هغو خلکو چې ګنې لا هم د ګوزن له ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې په لارو چارو پوره نه پوهیږي، ماشومانو ته د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي.
دې له خاطره چې د دغسې سرنوشت سره مخامخ نه شو چې زموږ اولادونه تل دپاره د کورنۍ دپاره د اوږو بار وي، باید د دوه قطرې واکسین په واسطه مخنیوی وشي او دوی یو سالم ژوند ولري، سالم صحت ولري.
ټاکل شوی چې د 2000 میلادي کال تر اخره په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ وایروس محو شي، خو روغتیا پالان وایي چې که کورنۍ ورسره همکاري ونه کړي تر 15 کلنۍ کم عمره ټول ماشومان د فلج له ګواښ سره مخ کېدای شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کونړ کې د لرګیو پر انتقال د بندیز له امله 300 فابریکې بندې سوې. له تیر یوه کال راهیسې په کونړ کې د نشترو د لرګیو پر انتقال بندیز لګېدلی چې نجاران او صنعتګران یې اندېښمن کړي دي. په دې باره کې د سیمې څخه د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
کونړ کې صنعتکاران او نجاران وایي حکومت یې له نخترو جوړو توکو ته د انتقال اجازه نه ورکوي. دې چارې کارونه په ټپه درولي او په فابریکو کې سلګونه کارګران رخصت کړي دي. تیر کال د وزیرانو شورا په کونړ کې د نخترو لرګو نه جوړو موادو دروازو، کړکو، د خوب تختونو، المارو او نورو ته د لیک د اجازه ورکړه، خو د ولسمشر په حکم بیرته زر بند شوه، ځکه د ځنګلونو د وهلو او خام موادو د انتقال اندېښنې پکې را پیدا شوې. نجاران وایي حکومت باید ستونزې ته پام وکړي او د پخو موادو لیک ته اجازه ورکړي.
زما د بچو رزق او زما د بچو مړی چې کوم دی زمانه قانون اغستې ده، زما د بچو په خولې چې کوم دی قانون خپېخې ده، نو زما ترې چې کوم دی اجازه راکړلې شي د پخو موادو کنه راکړي دې ته قانون شرطه چې نو قاچا کوي نو دې چې کوم دی را دي شي زموږ دوکانونه دې مهر لا کی زموږ دوکانونه دې بند کی مونږ دې چې کوم دی مابس کې واچي او مونږ دې چې کوم دی د روزګار نخلاص کی چې مونږ هم د روزګار پریدو بل سرکار شروع کو.
په کونړ کې د نجارانو د ټولنې مشر فرهاد دورانی د حکومت په دې تګلارې نیوکه کړې او وایي د لرګو قاچاق قاچاق بر کوي، خو حکومت د کسبګرو او صنعتکارانو نه زور وباسي. هغه وایي کونړ کې د نجارۍ شاوخوا 400 لوی او کوچنۍ کارخانې وي، خو نور ولایتونو او د کونړ ولسوالو ته د لرګو د جوړو شوو توکو بندیز سره اوس یوازې سل فعال پاتې دي.
زمونږ بیټ ته قاچاق ویل کیږي، زمونږ ارمارې ته قاچاق ویل کیږي، زمونږ دروازې ته قاچاق ویل کیږي، خو دا قاچاق نه دي. خو دا قاچاق دلته د دولت خو دلته حکیم دی را دي چې د دوکانونه دې وتړي، دا دې بند کړي. د چانا په قرض کې وروره مشینري وړل شو، چا دوکانونه وتړل شو، خلکو دوکانونو ته پرېغوستل.
ځایی چارواکي بیا د نجارانو ستونزې مني، خو وایي تیر کال د لرګو د قاچاق په تړاو د ولسونو د پراخو غبرګونونو وروسته د ولسمشر په حکم له کونړه د لرګو او جوړو شوو توکو پر انتقال بندیز لګېدلی. د کونړ د والي ویان غنی مصمم:
موږ د خلکو ستونزې منو، په دې برخه کې ولایتي اداره خپله هڅه کړې ده، خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې دغه پاخ مواد انتقال د کونړ نه بند.
د کونړ د کرنې ریاست چارواکو ویلي چې تازه دغه ولایت په څلورو ولسوالو کې د ځنګل ونې پرې کیږي او په غرنو لارو په قاچاقي ډول انتقالیږي، خو په لویو لارو په تګ کلک بندیز لګېدلی دی. ځینې خلک خو دا ګڼي چې د لویو لارو پولیس له قاچاقبرو پیسې اخلي او په پټه د لرګو انتقال ته اجازه ورکوي، خو حکومتي چارواکي دا مسله نه مني.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو د دفتر یو لوړ رتبه مامور وایي د دغې ټولنې د جمعې د ورځې د کنفرانس چې د ډیموکراتیک جمهوریت لپاره د بسپنې د غوښتنې لپاره جوړ سوی و کامیابي دا ده چې د دغه هیواد هیرې سوې بشري ستونزې بیرته په یه بین المللي اجنډا کې شامله سوې ده. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
مرسته ورکوونکو هیوادونو د 500 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې په عاجلو بشري مرستو باندې ولګول شي، او د ملګرو ملتونو په کوششونو کې دا یو مهم کار دی چې 1.5 میلیارد ډالر مرسته جمع کړل. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د مهاجرو لپاره د بین المللي سازمان د دفتر مشر جین فیلیپ شوزی دی. د امریکا غږ ته وویل د کانفرانس کامیابي په دې کې ده چې د بین المللي ټولنې پام یې په دغه هیواد کې جدي ستونزې ته راواړوه. شوزی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Just over the past 2 years, the number of Congolese displaced by the violence has increased by more than 200%. As we talk now, we have about 4.5 million internally displaced Congolese and more than 13 million people in need. And the crisis is also affecting provinces.
د هغو کانګولیانو شمیر چې په تیرو دوو کلونو کې د تاوتریخوالي په سبب بې کوره شوي دي څه باندې 200% ته ورجګ شوی دی. همدا اوس چې موږ خبرې کوو تقریبا 4.5 میلیونه کانګولیان دننه په خپل هیواد کې بې کوره شوي دي او تقریبا 15 میلیونه نورې مرستو ته ضرورت لري، او دغه ستونزه په ولایتونو باندې هم تاثیر کوي، او د تیر کال پورې دغه ولایتونه په نسبي توګه آرام وو، د مثال په توګه کاسی یا تنګانیکا. ملګرو ملتونو شپږ میاشتې پخوا په کاسی، تنګانیکا او جنوبي کوو کې دریمه درجه اضطراري حالات اعلان کړ. د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت حکومت چې دغه طبقه بندي مبالغه او توهین یاد کړ او په دغه کانفرانس کې ګډون ونه کړ. شوزی وایي دغه بشري ستونزه په چټکۍ سره خپریږي، او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت مسؤلیت لري چې خپل خلک د وسله والو ډلو او د قومي تاوتریخوالي نه وژغوري. د آی او ایم د دفتر مشر په حیث شوزی وایي د پخپل 3 کلنه موده کې په درست ډی آر سي کې ګرځېدلی دی. دی وایي بې کوره شوي کسان مجبور کړی شوي دي چې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند وکړي، او په دې سره د ټکان وخوړو په خاصه توګه په هغو خلکو چې په افریقایي مرکزونو کې اچول شوي دي. شوزی نه بیا وایي
When you see Congolese families that are living literally in the two pieces of sticks and a piece of cloth or plastic without any latrines, without any
کله چې یو څوک کانګولي کورنۍ وویني بېل بیت الخلا، بېل حفظ الصحې، بېل مناسب خوړو او بېل روغتیایي اسانتیاونه ژوند کوي، نو دا ټکان ورکوونکې خبره ده، او زه د ژوندانه دغه شرایط غیر انساني ګڼم. شوزی وایي آی او ایم په دې کار کوي چې دا خلک د دغو ناوړو دستجمعي مرکزونو نه وباسي او داسې مرکزونو ته انتقال کړي چې په بین المللي معیارونو سره برابر وي. د څرګنده کړه چې دا د ضروري مرستو د رسولو یوه له پروژو نه ده چې د مرستو د رسولو هیوادونه به ممکن کړي.
امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو ریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.